السلام علیکم د ماسپخین دوه بچی دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابلم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې د سید قادر جلالوف پر غاړه دي اوري چې د ولسمشرۍ دوهم مرستیال د عاشورا په مراسمو کې پر خلکو نن غږ وکړ چې له بې ځایه وینې تویدنې ډډه وکړي. د مراسمو په اړه د ویناو په باب درته په همدې خبرونه کې جزئیات خپرو. دا هم اوري چې د حج او اوقاف وزارت د سعودي عربستان د دیني علماو له هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې غواړي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه یو شرعي فتوا صادره کړي. د نړۍ په خبرونو کې بیراغلي چې د پاکستان او هندوستان صدر اعظمانو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د واګه سرحدي خارګوټي کې ځانوژونکي وروستی بریت غندلی دی او د بنګلادش سترې محکمې د یو اسلام پالې ډلې مشر لپاره د اعدام د سزا تایید کړه. خو په سر کې د افغانستان د دې سات خبرونه اورو چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
سر کې هم د سو مهمو خبرنو سر ټکی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د هڅو تر څنګ به د افغان ځواکونو د سنبالولو هڅې ګړندۍ ساتي او د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تصویري سوداګریزو اعلانونو کې د ښځو په ګډون بندیز ولګو. پوره خبرونه د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د هڅو تر څنګ به د افغان ځواکونو د سنبالولو هڅې هم ګړندۍ وساتي. ښاغلی عبدالله چې نن په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې خبرې کولې سوله د افغانانو اړتیا وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره له حکومت سره همکاري وکړي. ولسمشر اشرف غني هم د سولې ټینګښت اجباري بللی او له مخالفینو یې غوښتي چې له حکومت سره خپلې ستونزې له سیاسي لارې هوارې کړي. د هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د عاشورا په مناسبت مراسم جوړ شوي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست دوی مرسیال سرور دانش له ټولو هغو خلکو چې په دې ورځ خپلې وینې تویوي وغوښتل چې د وینې بانکونو ته ورشي او ناروغانو ته وینه ورکړي. موږ د افغانستان له خلکو غواړو چې د ځان وهلو او د تیغدارو زنځیر وهلو پر ځای د افغانستان د وینې مرکزي بانک ته لاړ شي او هلته خپله وینه ناروغانو او زخمیانو ته ورکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تصویري سوداګریزو اعلانونو کې د ښځو په ګډون بندیز ولګو. د دغه وزارت د مطابق رئیس جلال نورانی نن ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان د خپلو تجارتي توکو د خرڅلاو لپاره له ښځو څخه چې نامناسب سینګار او جامې پرتن وي او پارونکي حرکات کوي کار اخلي. د زیاته کړه چې دغه ډول اعلانونه به نور نه خپریږي.
متاسفانه بعض کسان به خاطر بروش کالای تجارتی شان
بعد مرغ ازین کسان ده سوداگری دو جمعو ده خرسلاو لپاره لخود و سخچه نمناسب سنگار او جمعی پرتان وی استفاده کوی. نو لهم دی عملا ده اطلاعاتو او کلتور وزارت خبردارای ور کرد او بندیزی پریولگاو.
ښاغلی نورانی د رسنۍ لخوا د دې مسلې پر رایت کولو ټینګار وکړ. دغه بندیز وروسته له هغې اعلانېږي چې په هیواد کې د یو شمېر رسنیو په تصویري سوداګریزو اعلانونو کې له ښځو څخه د وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د ارګو ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوی دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ولسوال علاءالدین انصار د ارګو په یرګلنګتال سیمه کې ووژل شو. نوموړی وایي چې په دې تصفیوي عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر دې دمه وسولو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د سعودي د رابطه عالم اسلام دارالافتا له هغې پرېکړې هرکلی کړی چې ویلي دي د افغانستان د جګړې په اړه به شرعي فتوا صادره کړي. د دې وزارت مرسیال او سرپرست دایالحق عابد ازادي راډیو ته ویلي چې د سعودي علماو فتوا به د هغو کسانو په ذهنونو ښه اغېزه وکړي چې په بېلابېلو دلایلو جګړې ته زړه ښه کوي. سعودي چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا یو پلاوي ته ژمنه ورکړې چې علما باید د افغانستان د جګړې په اړه فتوا ورکړي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید له فتواو سربیره سیاسي هڅې هم وشي. دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار نوریا سنوري تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان او هند صدر زمانو د دوړو هیوادونو ترمنځ په پوله د واګه سرحدي ښارګوټي کې ځان وژونکی برید غندلی دی. وروستي راپورونه وایي چې د واګه په پوله د تالاشۍ پوستې ته نږدې یوې ځان وژونکې چاودنې له 50 زیات کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. د مشتق سخیرا په نوم د پاکستان پولیس د پاکستاني پولیسو یو چارواکي ویلي چاودنه لاهور ښار ته څیرمه په دې سرحدي سیمه کې داسې مهال وشو چې سلګونه کسان د پوځي پرېد له نندارې څخه د ستنېدو په حال کې وو. د پاکستان صدراعظم نواز شریف پر دې ژوره خواشینی ښودلی ده. د نوموړي هندي سیال نریندرا مودي هم دا ټکان ورکوونکی او ورانوونکی برید بللی دی. د راپورونو له مخې د تحریک طالبان او جماعت الاحرار په ګډون د طالبانو څو ډلو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې د عاشورا په مناسبت پر اقلیت شیعه مسلمانانو د بریدونو د مخنیوي لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بنگلاديش ستر محکمې د یو اسلام پالي مشر لپاره د اعدام سزا تایید کړې ده. محمد قمر زمان ته د اعدام سزا د هغو جنگي جنایتونو په جرم ورکړل شوې چې څلور لسیزې مخکې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د اخیستلو پر مهال پرې نوموړی تورن دی. نوموړی تیر کال د جنگي جنایتونو د یوې ځانګړې محکمې لخوا د 1991 میلادي کال له پاکستانه د جلا کېدو لپاره د جګړې پر مهال د ډله ییزې وژنې او بې وسلې ملکیانو د شکنجې او ربړولو په جرمونو په اعدام محکوم شو. دو شپیته کلن قمر زمان د جماعت اسلامي ګوند مرستیال دی. د دې ګوند بل مشر ملا عبدالقادر د تیر کال په ډسمبر کې په ورته تورنو اعدام شو. د محکمې له حکم مخکې د بنگلاديش په مرکز ډاکا او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. اروپایي ټولنه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاوو بېلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات د سولې په وړاندې خنډونه بولي او بروکسل به یې په رسمیت ونه پېژني. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې دا انتخابات غیر قانوني وبلل. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اوکراین د جنوب ختیځ خلکو ارادې ته درناوی لري. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو له مسکو غوښتي وو چې د روس پلاوو بېلتون پالو لخوا ترسره شوي لانجمن انتخابات وغندي. د کاناډا دفاع وزیر وایي کاناډایي جنگي جت الوتکو په عراق کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې خلاف لومړني هوایي بریدونه کړي دي. کاناډا تیره میاشت د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوه. د دې هېواد دفاع وزیر راب نیکلسن د دې اکشن بې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي دو کاناډایي جت الوتکو د عراق فالوجه ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلواله ډلې اهداف بمبار کړي دي. تیره میاشت د کاناډا محافظه کاره حکومت اعلان وکړ چې د دې هېواد جنگي جت الوتکې به د امریکا په مشرۍ په عراق کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې خلاف عملیاتو کې تر شپږو میاشتو پورې برخه واخلي. په رومانیا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شو. نوی جمهور رئیس به د ترایان باسیسکو ځای نیسي چې له لسو کالو واکمني وروسته له قدرت لرې کیږي. د یکشنبې د ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د دې هېواد صدراعظم ویکتور پونتا او د سیبیو ښاروال کلاوس یوهانس ډېرې رایې خپلې کړي دي، خو د اکثریت په ګټلو نه دي بریالي شوي. پونتا په سلو کې 8.5 او یوهانس په سلو کې 10.3 رایې ګټلې دي. پونتا پرون ناوخته په بخارست کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل زه په دې ډېر ویاړم چې اکثر رومانیانو د درواغو او اختلافاتو له لس کلنې مودې وروسته د بدلونونو لپاره زما پر پروژې باور وکړ. د انتخاباتو بل دور به د نومبر په 14 ترسره شي. چارواکو وویل په پرونیو انتخاباتو کې د مستحقو رایه ورکوونکو په سلو کې 2.3 ګډون کړی وو. رومانیا په 2001 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیې سره یو ځای شوی، خو تر اوسه پورې د دې اتحادیې دوهم بېوزلی او یو تر ټولو فاسد هیواد ګڼل کیږي. دا ولې دې سات مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. په کابل کې د شورا لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. ولسمشر اشرف غنی او د جمهوری ریاست مرستیالانو په کابل کې د شورا د مراسمو په ترڅ کې څرګندونې کړې دي. تفصیلي په همدې خبرونه کې اورئ. په روانه خبرونه کې دا هم اورئ چې حج او اوقاف وزارت د سعودي عربستان د دینی علماو له هغې پریکړې هرکلی وکړ چې غواړي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه شرعي فتوا صادره کړي. له دې هم خبرې گئی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا په مشرۍ له ائتلاف او افغان ځواکونو سره خپل همکاري زیاته کړې ده. په روانه خبرونه کې اوري چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په دې هیواد کې هم د عاشورا لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په کندوز کې د شمال ختیځ زون سلګون ځوانانو د ملي اردو د افسرۍ د کورسونو لپاره تابعا کړې ده او ګڼ شمېر دغه کورسونو کې قبول شوي دي.
افغانستان
ځوان فکر ونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي د سهار لونه د مخام تر و بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د جمهوری ریاست دوهم مرستیال د عاشورا په مراسمو کې نن پر خلکو غږ وکړ چې له بې ځای وینې تویدنې ډډه وکړي. محمد سرور دانش د کابل په لویدیځ کې په یو جومات کې وینا وکړه او له ټولو یې وغوښتل چې د وینې د تویېدو پر ځای دې د وینې د ورکولو فرهنګ دود کړي. په دې مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم برخه اخیستې وه چې دا کار د خلکو مشرانو له هرکلي سره مخامخ شو. زما همکار سفی الله ستنگزی په دې اړه نور جزئیات درسره شریکوي.
د عاشورا د مراسمو په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه دویم مرستیال د کابل لویدیز ته ولاړل او هلته په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د ښاغلي غنی په استازیتوب خبرې وکړې او لټولې وغوښتل چې د بې ځایه وینې تویدنې پر ځای دې د وینې بانک ته وینه ورکړي څو اړ کسان ترې د مرګ له خطر وژغورل شي. ښه ده چې د ښاغلي دانش خبرې په دې اړه باورو.
بجاست ما از مردم افغانستان مخصوصا از جوانان و محبان و پیروان امام حسین علیه السلام بخواهیم که به جای اقدام به برخی از برنامه های دیگری که در بعضی مناطق مشاهده میشه مانند همزنی
د وی خدای چې لافانانو په خاصه توګه ځوانانو او د امام حسین له پیروانو وګورئ چې د زینو نورو کارونو تر سره کولو پر ځای چې په یو شمیر سیمو کې تر سترګو کیږي لکه قوم ازنی او یا هم په تیغلرونکو زنجیرونو باندې د ځان وهلو او په دې لارو د وینې د تویولو پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته خپل وینې ډالۍ کړي. څوک کسان چې وینې ته اړتیا لري له هغې کار وخلي او د مرګ له خطر وژغورل شي. خغلی دانش همدار د اسلام په لار کې د امام حسین سرخندنی او فداکاری یاد کړی. دوه ویل امام حسین د ظلم او استبداد پر وړاندې مبارزه وکړه او وی غوښتل چې د ظلم او استبداد پر وړاندې خپل غږ پورته کړي او د عدالت تامین لپاره خپل یارانو سره دغه ستره سرخندنه د اسلام په لار کې ورکړه. بلې مراتب
ستانزی صاحب ولسمشر غنی هم په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه. د نن ورځ په مناسبت د نوموړي د څرګندونو زیات جزئیات څه دي؟
بله، لکه څنګه چې ما وویل ښاغلی غنی هم په دغو مراسمو کې برخه واخیسته. البته ښاغلی غنی او سرور دانش دواړه یو ځای د کابل لویدیز کې د نبی اکرم په جامع جومات کې هلته په دې مراسمو کې برخه واخیسته چې د دوی دغه راتګ هم د مشرانو له تود هرکلی سره مخ شو او مشرانو په خپلو خبرو کې دا د ملي وحدت او ملي یووالي د تامین لپاره او د افغانانو او د ټولو مذاهبو ترمنځ د یو اتفاق نښه وبلله. البته ښاغلی غنی په دغو مراسمو کې خپل وینا و نکړه. د هغه پاستازیتوب محمد سرور دانش خبري وکړلې. خو لدې مخکې لدې چې ښاغلی غنی او د هغه مرستیال په دغه مراسمو کې برخه واخلي، دوی دواړه یو ځای خپل نورو ملګرو سره د وینی بانک ته ورغلي او هلته وینه ورکړې وه. ښاغلی غنی هلته ځینې سرګندونې کړې وي. ښاغلی غنی ویلي چې د وینی د ورکړې لپاره د ټولو درابللو ترڅنګ په افتخار سره د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت او نورو افغانانو ته چې څوک چې وینی ته اړتیا لري په افتخار سره خپل وینه ورکړي او لټولو نه غواړم چې د وینې د ورکړې په مراسمو کې برخه واخلي او د دې پر ځای چې وینې تویدنه په نورو لارو باندې وکړي خدای چې د خلکو ژوند پرې وژغورل شي. بلې مراتب.
بلې سفی جانه، لکه د کابل ښار د وضعیت په اړه راته وایي. قسم چې په دې ورسیو کې یو څه امنیتي پیښې شوې، د کابل ښار امنیت څه ډول دی د دې ورځې او د دې مراسمو لپاره؟
بله، د کابل ښار تقریبا هغه لاري چې په دغه مراسم پکې تر سره کیږي او هغه سیمې چې په دغه مراسم پکې تر سره کیږي هغه ته غزیدلې لاري د ترافیکو پر مخ تړلې دي او امنیتي چارواکي په ډیر دقت سره امنیت نیولې، تدابیر ورته شدید نیولې دي او تر اوسه پورې په هیڅ سیمه کې د کومې پیښې یا کومې چاودنې یا هم حمله خبر نه دی ورکړل شوی او دغه مراسم په ښه توګه باندې تر اوسه پورې تر سره شوې دي او روان دي. او شاوخوا 15,000 امنیتي ځواکونه دغو مراسمو د خطر سره کیدو او د ښه امنیت په فضا کې تر سره کیدو لپاره په وظایف باندې ګمارل شوی دي.
ډېر زیاته مننه دوستانو صفی الله ستانکزی چې په کابل کې دارو شورا د مراسمو او د مراسمو ته د ولسمشرۍ د مرستیال او د غرض له هغې مخکې د وینې په بانک کې د وینې ورکولو پر مهال نن د ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه څرګندونو جزئیات در سره شریکول. د کابل په څیر د افغانستان په مختلفو برخو کې هم د اشورا مراسم لمانځل کیږي. د لویو غونډو او د غرض د تازه تحولاتو په اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
موږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدلی شئ. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د سعودي عربستان د دینی علماو له هغې پریکړې هرکلی وکړ چې غواړي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه شرعي فتوا صادره کړي. د رابط العالم اسلام په نوم د نړۍ د تر ټولو لوی دارالافتا مسؤلانو د افغانستان د ملي شورا له هیئت سره په کتنه کې ژمنه کړې ده چې په نږدې وخت کې به د افغان حکومت په پلوۍ د جګړې پر ضد شریف فتوا صادره کړي. د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي د جګړې د ختمېدو لپاره له شریف فتوا سربېره باید په سیاسي برخه کې هم کار ترسره شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د جګړې په اړه به د اسلامي نړۍ د تر ټولو لوی دارالافتا رسمي شرعي فتوا د افغان جګړې د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو د ذهنونو په روښانه کولو کې مرسته وکړي. د دې وزارت مرستیال او سرپرست ایالحق عابد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سعودي عربستان شرعي فتوا په اسلامي نړۍ کې مهم رول لري. خغلی عبدوی د افغانستان د جګړې په اړه به د سعودي عربستان حکومتي فتوا وکړای شي د هغه ځوانانو پر راګرځولو کې مرسته وکړي چې غواړي جګړو ته ولاړ شي.
مونږ هیله من یو چې د اسلامي نړۍ علما په ځانګړې توګه د سعودي عربستان دیني عالمان چې په اسلامي نړۍ کې مهم رول لري او په وسلوالو باندې زیات تاثیر لري د داسې فتواو په ورکولو سربا ونه کړي. هغه ځوانان چې د جهاد په نامه په جګړو کې برخه اخلي لږ تر لږه د هغوی انګیزې سړې کړي. د افغانستان په اړه دغه یو نیک اقدام دی، مونږ هر کلی کوو.
سعودي چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا له پلاوي سره د ملاقات پر مهال ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به یې مفتیان د افغانستان د جګړې په اړه یو فتوا صادره کړي. د دې هیئت غړي شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د سعودي علماو فتوا به د افغان حکومت په پلوي وي او له مخې به یې په افغانستان کې روا جنگ چې د جهاد په نوم کېږي جګړه وبلل سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دیني عالمانو د شورا نظر واخلو، خو د دې شورا چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. خو په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا هم د سعودي له دې هڅې نه هرکلی کوي او وایي چې د شریف فتواو ترڅنګ باید هیوادونه د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي هڅې هم وکړي. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې څو چې افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته قینات او په حکومت کې ونډه ور نه کړي، شریف فتوا به د جګړې په ختمولو کې کوم رول ونه لري.
سیاسی اراده او د علماء او فتوا بار حقوق او حدود کې مشارکت دغه خبره چې وشي دا به حاليږي. سیاسی اراده او حقوق او د علماء او فتوا او د حدود او د حقوق تثبیت او باغی کې مشارکت من سره نشي د مسلې د حل لپاره تنها په فتوا باندې تملاره د حل نه پیدا کیږي.
معلومه نه ده چې د سعودي عربستان د عالمانو نوې فتوا به څو وخت صادره او څه اغیزه به ولري، خو له دې وړاندې ورته فتوا او د جګړې په کچه کې کوم اغیزه نه دی کړی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د اسلامي نړۍ پر ټولو عالمانو غږ کوي چې د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي نړۍ کې د بل شوي وور او د اسلام تر چتر لاندې د جګړې پر ضد شرعي فتوا ورکړي.
و امریدل چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د سعودي عربستان د دیني علماو له هغې پریکړې هرکلی وکړ چې غواړي په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه شرعي فتوا صادره کړي. خو په عین وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د جګړې د ختمېدو لپاره له شرعي فتواو سربېره باید په سیاسي برخه کې هم هلې ځلې ترسره شي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا په مشرۍ له ائتلاف او افغان ځواکونو سره خپل همکاري زیاته کړې. د وال سټریټ جورنال وسپانې لیکلي چې ښاغلی غنی هڅه کوي ځینې هغه بندیزونه لرې کړي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو پر وړاندې پر پوځي عملیاتو وضع کړي. او په همدې خپرونه کې دغه رپورټ اورېدلی شئ. په افغانستان کې د ملي اردو ځواکونو سره د یوځای کېدو په لړ کې په کندوز کې د دویم پل لیوا په انګړ کې د شمال ختیځ زون ولایتونو له نږدې 300 تنه باسواده ځوانانو څخه د ملي اردو د ځوان افسر په کورس کې د شاملېدو ازموینه واخیستل شوه. په دې اړه له کندوز زموږ همکار اجمل آریان رپورټ راستولی دی.
د شمال ختیځ زون ولایتونو نږدې 300 تنه ځوانانو څخه د ملي اردو د افسرۍ په کورس کې د شاملېدو په هدف ازموینه واخیستل شوه. په دې ازموینه کې نږدې 300 تنو د شمال ختیځ زون ولایتونو هغو ځوانانو ګډون کړی و چې په ټوله کې له 12 او 14 ټولګو څخه فارغه شوي وو. د کندز د دویمې پلې لیوا قماندان جان الله ساپي آزادۍ راډیو ته وویل چې له دې شمېر کسانو څخه یوازې 115 تنه د ملي اردو د افسرۍ په کورس کې شاملېږي. ساپي زیاته کړه په دې ازموینه کې چې هغه کسان بریالي کیږي هغوی د شپږ میاشتو په اوږدو کې د لوجستیک، پیاده، مخابرې، توپچی او په ځینو نورو څانګو کې روزنه ویني.
څرنګه چې تاسو نن ګوري یو تعداد ځوانان د زونې شمال شرق په داوطلب شکل باندې حاضر شوي دي چې په افسري په ازموینه کې اشتراک وکړي. دا ځوانان ټول د 12 14 او 14 ټولګیو نه فارغ شوي دي او دوی دلته نن موږ د دوی میزبان یو. دا زمینه ورته مساعده کړې ده چې جمع 300 نفره په دې امتحان کې اشتراک کړی دی.
په شمال ختیځ زون کې د ملي اردو دویمې پلې لیوا قماندان وایي هغه کسان چې دې کورس ته کامیابه شي د میاشتې ورته 8000 افغانۍ همدارنګه یاشه هم په نظر کې نیول شوې ده. د هغه په خبره وروسته له فراغت څخه دغه ځوانان د نظامي افسرانو په توګه د ضرورت پر اساس د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو برخو کې به په دندو وګمارل شي. په عین حال کې هغو ځوانانو چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و هغوی وایي هیواد ته د خدمت په خاطر غواړي د ملي اردو په لیکو کې شامل شي. ساجدالله یم د بدخشان ولایت دیارګو ولسوالۍ او خطک کلان له کلي څخه له 12 ټولګي څخه فارغ یم. څلور کاله مې د ملي اردو په لیکو کې د سرتیري په حیث دنده ترسره کړې. اوس غواړم چې د ملي اردو د ځوان افسرانو په کورس کې شامل شم. په همدې خاطر اوس دلته ازموینه ورکوم او د ازموینې لړۍ هم ډېره ښه پر مخ روانه ده.
نن ورځ افسری کورس کې امتحان ورکوم. غواړم چې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه حمایت وکړو. افغانستان زموږ هیواد دی. افغانستان د بیگانګانو له اشغال نه وساتو.
ویل کیږي چې تر دې مخکې هم د کندز ولایت د ملي اردو د دویمې پلې لیوا په انګړ کې د ځوان افسرانو په کورس کې د شمولیت په هدف د شمال ختیځ زون څلورګونو ولایتونو باسواده ځوانانو څخه ازموینه اخیستل شوې وه چې له امله یې په سلګونه ځوانان د ملي دفاع وزارت په مختلفو برخو کې په دندو ګمارل شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
و امریدل چې په کندوز کې سلګونو ځوانانو د ملي اردو د ځوان افسر په کورس کې داخله کړې ده او غواړي چې د افغانستان په ملي اردو کې خدمت ترسره کړي. دوستانو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام 100.5 څپه بیا د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په کابل او په لوی ولایتونو کې په واضح ډول اوریدلی شي.
ستاسو له پیغامونو نه
من نوم سید خلیل دی. نوز جهاد وخت نه دی. موږ خپل افغانان باید سره یو شو، ټول سره ورونه یو، خپل وطن آبادی ته فکر وکړو.
زما نظر دغه دی غرور په غرور کې جنگ نه کوي. کلمې وایي کله کې یو ځل حضرت رسول الله نه وایي که په کوم جنگ نه کې تاسو ولاړ دی کس نه کلمې نه وایي ولو کې کفر هم وایي بیا ورته تاسو نه کېدی چې دغه نه مخامخ نه جنگ وکړي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د عاشورا د مراسمو د امنیت ساتلو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي دي او د خیبر پښتونخوا د مرکزي ښار پېښور او د دې ایالت د نورو ښارونو په ګډون په ډېر سترو ښارونو کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په پاکستان کې د عاشورا په مناسبت د امنیتي تدابیرو په باب له پېښور زمونږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د نورو خارونو په سیر د خیبر پختونخوا د مرکزی خار پیښور امنیتی چارواکي وایي چې په دې خار کې د شورا لپاره کلک امنیتی تدابیر نیولي او په ډېرې حساسو سیمو کې د پولیسو او نیمه پوځیانو اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په پاکستان کې هر کال د محرم په نهمه او لسمه ورځ د بدامنۍ، بمي چاودنو او ځانمرګي بریدونو پیښې لیدل کېږي چې له امله خلک اندېښمن وي او د دې هیواد امنیتي ارګانونه پکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په هغو سیمو کې چې د شیعه سنی مذهبي تاوتریخوالي ویره پکې وي زرګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د پاکستان په 450 خارونو کې له 2.5 زرو زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای او د امنیت د ساتلو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د هغه په وینا چې د دوشنبې او سه شنبې یعنې د محرم په نهمه او لسمه ورځ به د پېښور په ګډون د خیبر پختونخوا ایالت په نورو سیمو او همداراز د پاکستان په یو شمېر سترو خارونو او حساسې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعالې وي. د پېښور ښار کمشنر ظهیر الاسلام وایي چې دا شورا د ورځې په مناسبت یې په دې ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي، د موټر سایکلونو پر ګرځېدو یې بندیز لګولی او همداراز د افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې ښار ته له راتلو ډډه وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
محرم کې موږ سیکورټي پلان پریپیر کړی دی، ډیپلایمنټ شته او آرمي سټینډ بای دی، کله ضرورت پېښېږي نو هغه موږ ته رسېدی شي. او درې ټیر سیکورټي پلان دی، زموږ فرنټیر ریجن باندې، د فرنټیر روډ باندې زموږ ډیپلایمنټ دی، رنګ روډ باندې ډیپلایمنټ دی، چک پوسټونه دي، د افغان مهاجرو داخله باندې پابندي ده، ټول ارینجمنټ شته. خاور کې
د ظهیر الاسلام په خبره دا ځل د محرم الحرام میاشت د نورو کلونو په پرتله یو څه حساسه ده او امنیتي ادارو پکې په نهمه او لسمه ورځ د ناوړه پېښو د رامنځته کېدو ویره څرګنده کړې ده. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د مذهبي تاوتریخوالو پېښې زیاتې شوې دي او د بشري حقونو د سار د ډلې د راپورونو له مخې له 2012 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې د مذهبي تاوتریخوالي په پېښو کې نږدې 800 شیعهګان وژل شوي دي.
د اشورا د مراسمو لپاره مو په پاکستان کې د امنیتی تدابیرو رپورټ فورېده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان په لاهور کې د هند او پاکستان ترمنځ په سرحدي ښار واګه کې د یوې ځانوژونکي حمله له امله لسګونه کسان ووژل شول. ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولا سې فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان د خلکو اړتیا ده او دوی له بیلابیلو لارو غواړي چې په هیواد کې د دایمي سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي. ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د نوموړي په حواله ویل کېږي چې پاکستان ته د یو کاري سفر لپاره چمتووالی روان دی. ولسمشر ویلي افغانستان ته د پاکستان د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي راغلي او ځینې نور به هم راشي. اشرف غنی چې د سعودي عربستان او چین له سفر روسیا ده په کابل کې خبريالان ته څرګندونه کولې ویل چې سوله اسانه کار نه دی خو اجباري ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ل زابل ولایت څخه حکمت توخی په خپل اس ام اس کې لیکلي د توخو په ارغنداب سیمه کې یو خونځه هم نشته، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې خورا زیات خلک اوسیږي. ل کندهار څخه هوتک په خپل پیغام کې وایي د والی د مرسیال پتیال وژنې ځوانان ناهیلي کړي دي او د داسې پیښو په اړه ډېره زیاته اندېښنه پیدا شوې ده. امیر جان زیارمل بیا له خوست نه په خپل اس ام اس کې وایي چې له ولسمشر اشرف غنی څخه هیله داده چې پاکستان ته لږ تګ مخکې باید داخلي سیاست کې بدلون راولي او باید د سولې په برخه کې عملي ګامونه ترسره کړي. بدر الرحمن عادل بیا لیکي چې د ملي اردو سرتیری دی، د هلمند په هلمند کې وظیفه ترسره کوي او دی وایي چې زموږ تنخواګانې باید زیاتې شي ځکه چې د ده په خبره د دوی د تحصیل او زده کړې موده په جګړو او د وطن په خدمت کې سرته رسیږي. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د مخام تر بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم زمونږ خبرونه رپورټونه خبرونه هر څه په مستقیم ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پته ده azadiradio.com. دوستانو د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شو. په دوهمه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات کتنه کوو او د غراز د ځوان فکر په 19 پروګرام کې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو د فعالیت او د چې افغان ځوانان ټولنیزې شبکې ټویټر فیسبوک او نور څه ډول کاروي په دې اړه په خبرونه کې لملمنو سره خبرې کوو او تاسو اوریدل شئ. خو اوس 2:30 بجې شوې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې نن د عاشورا ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. امنیتي چارواکي د دې مراسمو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. په کابل کې په دې مناسبت جوړ شوی مراسمو کې د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سول د افغانانو اړتیاو بلل او خلکو یې وغوښتل چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د سعودي عربستان د دینی عالمانو د شورا د هغې اقدام هرکلی کوي چې وایي د افغانستان د جګړې په اړه به شرعي فتوا صادره کړي. ولسمشر اشرف غنی یو پلاوی ته دند سپارل چې د کندهار د مرستیال والی عبدالقدیم پتیال وژنه وڅېړي. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د هغه د قاتل د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. پتیال پرون ماښام د کندهار په پوهنتون کې د یو نامعلوم وسلوال په ډزو وژل شو. د بنگلاديش ترې محکمې دی وی اسلام پالي مشر لپاره د اعدام سزا تایید کړې ده. محمد قمر زمان ته د اعدام سزا د هغو جنگي جنایتونو په جرم ورکړل شوې چې څلور لسیزې مخکې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د اخیستلو پر مهال پرې نوموړی تورن دی. د پاکستان او هند صدر زمانو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د واګه سرحدي ښارګوټي کې ځان وژونکی برید غندلی دی. وروستي راپورونه وایي چې د واګه په پوله د تلاشۍ پوسې ته نږدې یوې ځان وژونکي چاودنې له 500 زیات کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاوی بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات د سولې په وړاندې خنډونه بولي او بروکسل به په رسمیت ونه پیژني. په رومانیا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړی پړاو ترسره شو. نوی جمهور رئیس به د ترایان باسیسکو ځای نیسي چې له لسو کالو واکمني وروسته له قدرته لرې کیږي. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد صدر اعظم او د سیبو ښاروال دواړه نه دي توانېدلي چې اکثریت رایې وګټي.
اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د صنعتکارانو سراسري ټولنه وایي په نږدې راتلونکي کې به په هیواد کې د قانونو په شمول په بیلابیلو برخو کې 15 لوی سهامي شرکتونه جوړ سي. د دې ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته ویل اوس خلک او پانګوال په دې هیلمن او ډاډه دي چې دولت د دوی ملاتړ کوي. نوموړي وایي که چیرې ګاونډي هیوادونه هم په دې برخه کې مرسته وکړي نو ډېر ژر به افغان سوداګر په لویو سهامي شرکتونو پانګونه وکړي چې ورسره به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
په افغانستان کې 50 سهامي لوی شرکتونه تضررت لري. د ټول صنعتکاران او د افغانستان سرمایداران په یو خپل او یو اواز دغه بخش تشویق کړو او په دې بخش کې مشترک سرمایه‌ګذاري وکړو.
د شاغل کمینزاده په خبره اوس مهال سوداګر او پانګوال ډاډه دي چې دولت د دوی د سر او مال او پانګې ساتنه کوي او د صنعت کرنې او قانونو په برخو کې به ورسره همکار وي. د سوداګری او صنایع خنوای چې د افغان او چینایي سوداګرو ترمنځ به د حقوقي ستونزو د حل لپاره د حکومت په نوم یو ګډه اداره جوړه سي. د دې خنیم رسیال خانجان الکوزی چې د چین په سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملګری وو ازادي رادیو ته ویل د سوداګری په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي تړون ترڅنګ د دې ادارې په جوړیدو هم پریکړه شوې ده. شاغلی الکوزی زیاته کړه چې د اداره به د سوداګرو اړوندو حقوقي ستونزو ته رسیدګي کوي.
لوی مسله په دې پروتوکول کې هم وتی یو اداره به جوړی د حکومت په نامه باندې چې د دواړو ملکونو د تجارتو ترمنځ کوم حقوقي ستونزې پیدا کیږي دا ستونزې به دوی حلوي او په هغه د ملي نورمونو باندې به تجارت معیاري کیږي.
شاغلی الکوزی همدارنګ زیاتوي چې له دې وروسته به چین ته د افغان سوداګرو د اموالو په صادرېدو کې هم اسانتیاوې رامنځته سي. درنو اوریدونکو د چنن په ټول هیواد کې د عاشورا د ورځې په مناسبت رخصتي ده و منسوي کړای چې د ارتزاقي او نورو اړینو موادو او د افغانیو په پرتله د بهرنیو اثارو بې راټولې او تاسو ته وړاندې کړو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا په مشرۍ له ائتلاف او افغان ځواکونو سره خپل همکاري زیاته کړې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې ښاغلی غنی هڅه کوي ځینې هغه بندیزونه لرې کړي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو پر وړاندې پر پوځي عملیاتو لګولي وو. صالح محمد صالح د دې امریکایي ورځپاڼې دغه مطلب لوستی او مهمې برخې راخیستې دي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل په خپل وروستۍ مرکه کې چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یې مهمه برخې راخیستې ویلي، افغانستان اوس نوی ولسمشر لري چې نړیوالې ټولنې سره همکار دی او د بهرنیو قواوو د قربانیو مننه کوي. اشرف غنی د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې خپله دنده پیل کړه او د خپلې واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې له امریکا او ناټو سره امنیتي موافقې لاسلیک کړې. د دغو تړونونو پر اساس یو شمېر امریکایي او د متحدو هیوادونو پوځیانو ته دا زمینه برابرېږي چې د روان میلادي کال پایته رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. ورځپاڼې لیکي اشرف غنی د خپل واکمنۍ له هغو لومړی ورځو د نړیوال پوځي ائتلاف له مشرانو سره همکار دی او د افغانستان امنیت ته لومړیتوب ورکړی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکي ښاغلی غنی په منظم ډول د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال کیمبل سره ګوري. پر ځینو مسایلو د بحث لپاره کیمبل ته بلنه ورکوي چې له دوه ته ورسي. د ورځپاڼې په حواله د هغه سړي چې د حامد کرزي په واکمنۍ کې نه ترسره کېدل او ښاغلی کرزي د خپل واکمنۍ په وروستیو کلونو کې د امریکا او متحدانو په وړاندې له ځانه ډېر خصومت څرګندوه. په یو بل پرمختګ کې جنرال کیمبل د افغانستان د امنیت شورا په غونډو کې هم برخه اخیستې ده. د بهرنیو پوځیانو د معلوماتو په مرسته ښاغلی غنی د افغانستان د خپلو ځواکونو د مشرتابه پر جوړښت او ظرفیتونو ارزونه پیل کړې ده. افغان قواوو تیر کال له اکثرو بهرنیو پوځیانو امنیتي مسؤلیتونه واخیستل. د دې لپاره چې دغه قواوې خپل عملیات لا هم په اغېزناک ډول ترسره کړي، اشرف غنی هڅه کوي هغه محدودیتونه لرې کړي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي پر دغو قواوو وضع کړي وه. افغان قواوو د اړتیا په وخت کې نسوای کولی له بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ وغواړي او پر بهرنیو پوځیانو د محدودیت لګول سوی و چې د شپې له مخې عملیات نسوای کولی. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي اوس افغان قواوې کولی سي د اړتیا په وخت کې هوایي ملاتړ وغواړي. د دغه وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې دفاع وزارت د ځینو پوځي مسایلو په خاطر په تګلارو جوړولو بوخت دی.
طرز العملای هم به خاطر بعضی مسائل به طور مثال عملیات شبانه به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی، آسیب نرسیدن مردم و بیدفاع و یا کسانی که اصلا مشکلی ندارن در این سم در حال ساختن اتمام از طریق وزارت دفاع. در حال حاضر در واقع میتونیم از تمام ظرفیت‌های داخلی خود و همچنین حمایت قوای اولی که از طرف خارجی‌ها صورت در مواقع ضروری استفاده کنیم.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیمبل ویلي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ځینو پالیسیو له کبله له 2009 میلادي کال راهیسې په ځینو مواردو کې د امنیتي ځواکونو لاسونه تړلي وه او ډېر اقدامات یې نسوای کولی. خو ښاغلی کیمبل د ولسمشر غنی د پلانونو د بدلون هرکلی کړی دی. د افغانستان یوه عالي رتبه دفاعي چارواکي ویلي دی خبر دی چې افغان حکومت د دغو محدودیتونو او بندیزونو پر لرې کولو غور کوي او شایي چې بېخي لرې سي. د وروستیو امنیتي موافقې له مخې به 2015 امریکایي او د نورو هیوادونو پوځیان په افغانستان کې پاتې سي چې د افغان قواو پروزنه او د تروریزم ضد مبارزه کې به برخه اخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغان قواو د جنگ په ډګر کې خپل وړتیا ثابته کړې، دوی بیا هم درنه تلفات غالي. دغه راز د افغانستان په زیاتو سیمو کې لا هم شخړې روانې دي. د ورځپاڼې په حواله زیاتې شدیدې جګړې د دوبي په موسم کې په هلمند کې وسوې. دا هغه ولایت دی چې نړیوال ائتلاف په 13 اونۍ کې خپل پوځي عملیات او ماموریت پکې په رسمي ډول پای ته ورسوه.
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو خره غلاس د ځوان فکر خبرونه ته په دې خبرونه کې مو کوربز مجیب رحمان حبیب زایم اله د خبرونه تر پاله سره مل ووسی. د خبرونه موضوع چې په دې خبرونه کې د خبرونه میهمانه به را سره خبرې کوي هغه د چې په ټولنیزو شبکو کې ځوانان څومره کول شي خپل اهداف ته لاسرسي پیدا کړي، منظور دا چې خپل افکار له نور سره شریک کړي او له نور سره هم څه کړي او تر ډیره په وسنۍ ټولنه کې چې موږ ژوند کوو له هر څه دوه ډول استفاده ترسره کوي، یو منفي ډول یو مثبت ډول. د چې په افغانستان کې د اجتماعي شبکو څخه یا ټولنیزو رسنیو څخه مثبته ګټه اخیستنه څومره ده او ناوړه ګټه اخیستنه به څومره، په همدې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي حبیب الله اکبری، خیبر امیری او امین الله صفای. دوستان ته ښه راغلاست. په خبرونه ته سوال به له ښاغلي صفای څخه پیل کړو. که تاسو وایئ چې څه فکر کوې وای دا ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک ټویټر او نور داسې ویب سایټونه دي ځوانانو ته څومره سہولتونه په ټولنه کې برابر کړي دي؟
ښه مننه کوم. اول زه د دې هغه په باره کې یو دا وایم چې هر شی یو ښه ګټه او بله غلطه استفاده لري. اول خو ښه ګټه د فیسبوک او ټویټر په باره کې زه دا وایم چې فیسبوک او دا ټویټر دا ټول شبکې اړیکې هغه چې دی پانی چې دا ټول جنرال نالج ک انسان هغه کې انګلیش جنرال نالج عمومي معلومات خو عمومي معلوماتونه پکې شي چې ځوان لپاره ښه ګټه ور ثابت دي. بل ک منفي هغه ته وګورو خواته وګورو دا لګ د وخت ځای کېدلم دي. سړی بعض خلک ډیر زیات پکې بوخت کیږي او نور اهداف ورنه پاتې کیږي. نو به تر دا چې ښه ګټه ورنه واخلو هغه کې خو بعض د خبري پانی دي چې دا مونږ لای کول شو خو د دنیا حالات نه خبرې دي شو. بل ټوټر خدا ټوټر یوز کول استعمالول نسبتا ښه دي د فیسبوک نه پدې چې هغه کې داسې هغه ناوړه شیان شیر کول دا نسبتا کم دی. بل زبده وایم چې ټوټر کې نسبتا هغه څوک چې فالو کوي د مغه کسان ته کتل شي نور
مننه خغلی صاحب تاسو څخه راو بغړتو خغلی امیر تعمیر صاحب پدې برخه کې تاسو خپل اند یا مفکر له موږ سره شریک کړئ چې تر څه بری د خلک پټولنه کې مخ دې ته کړی چې تر څو له ټولنیزو شبکو څخه ګټه خسنه وکړي او کوم ساته کې دغه ګټه خسنه مثبته بولی او تر څه بری د ګټه خسنه سبب شوی تر څو دوی داسې ناوړه اهداف تعقیب کړي.
د لوی خدای په نامه سلام کوم تاسو ته د ستاسو د مایک للارې البته ټول اوریدونکو ته افغان ولسته تاسو خو موضوع ټاکلې ده البته د ځوان خبرونه کې ټولنیزې رسنۍ البته موږ البته اوس په یوشتمه پیړۍ کې اوسېږو او یوشتمه پیړۍ د ټکنالوژۍ پیړۍ ده. په دې کې ډېر پرمختګونه او ډېرې لاسته راوړنې شوې دي. انټرنیټ هغه څه ده چې موږ او د ځوانانو په خاصه توګه د ځوانانو په برخه کې د هغوی د پوهې د سواد د دې سره سره د نوو موضوعاتو څخه خبرېدل د معلوماتو زیاتول او همداسې له خلکو سره د یوځای کېدو یو ښه مرجع ده. موږ په انټرنیټ کې بخښونه لرو البته چې زموږ برګری ویل فیسبوک ته ټویټر ده همداسې نورې بخښونه دي. نو دا غصه دي چې موږ وسلې لرو ملګرو سره دا غصه دي چې زموږ معلومات له یو بل سره یو ځای کړي. خو زموږ ځوانان متاسفانه په اوس دور کې د فیسبوک او د انټرنیټ نه ډیر ناوړه کار اخلي چې دوی په خپل سواد کې پاتې دوی دغه تعلیمي برخه ته مخ نه کوي هغه ته البته ډیر لري ته پاتې شوی دي او دوی ته یو ناوړه کار اخلي ناوړه ګټه ته اخلي. نو
ناوړه ګټه یعنی په سم مفهوم دوی نشي کولای خپل درسونه ترلاسه سای ولري دوی نشي کولای خپل اساسي اهداف تعقیب کړي یا دوی نشي کولای چې کوم څه چې باید ورته اړین دی په ترلاسه سای وي یا هم غیر اخلاقي ګټه خصنه.
بالکل دغه د غیر اخلاقي نوم د چیات کم دغه زموږ سوال الکی لکه اوس موږ وینو چې زموږ ګوګل دی واغ یو هغه څه دي چې هغه مونګه کوي شو زموږ په ذهن کې چې کوم سوال خطورو کینو هغه مونګال ته پیدا کوي شو او زموږ د ډیرو سوالو جواب زموږ انټرنیټ ده. خدا چې مونږ ته غلطه یا غیر اخلاقی استفاده وکړو نو دا زموږ د ځوانانو پر روان پر روح باندې او داسې په نورو موضوعاتو د غوی د پوهې او د تحصیل په کچه کې ډیر خندونه ورته پیښ کړی دي.
امیر صاحب تاسو ښه مننه کوم. راو بغرزو خغلی حبیب الله اکبری ته خغلی اکبری فکر کوم تاسو هم لا ټونیز شبکو څخه ډیره استفاده کوي خصوصا له فیسبوک څخه څه فکر کوي هغه ځوانان چې ډیرای لداغه ډول شبکو څخه ګټه پورته کوي څنګه چې خغلی صافی هم ورته یادونه کړې ډیرې موقع د سبب کې تر څو له نورو اهدافو څخه پاتې شي او ډیر ورځ مصروف پدې اوسي تر څو له دوستانو سره اړیکه ولري او یا هم هغه څه چې د خوخه په انټرنیټ کې تعقیب کړي او ترلاسه لاسرسي ولري نورو برخو فعالیتونو څخه سره پاتې نه راځي.
نمړی سلامونه تاسو ته استاد اوریدونکو ته مننه چې موږ تم وخت راکای څنګه چې صافی صاحب او امیر صاحب مې خبرې وکړلې زه هم ډیر خبر نه کوم خو دوم روایم فیسبوک هغه څه دي چې ماته ثابته شوې ده تر ټولو خو خون کې ماته پاتې شوې ده فیسبوک. معنا دا چې زه چې کله زړه مې تنگ شي فیسبوک ته راځم یو بل دا چې څه راته پکار وي د فیسبوک ته کېنم ډیر وخت زما معلوماتونه د فیسبوک نه دي او ما سره هغه ملګری دي چې واقعا یو سړی و غواړي یو ځای ته ځان رسول شي دولس کله مکتب پاتې کله خلاص کړ څه مې نه وزده خو هم دې فیسبوک ته سبب شو چې ماته لیک لوست راو خو ده.
مثلا زه په نو شوم چې هدف مو څه دی چې څنګه فیسبوک تاسو ته لیک کول لوست راو خو
هدف مې دا دی چې فیسبوک تر ټولو ښه هغه ګرځیدل شي چې یو سړی ته نو غواړي ګټه تنه واخلي ښه ګټه تنه اخیستلی شي لکه څنګه چې زه خپل ته نه ښه ګټه
یوازې که په فیسبوک فیسبوک باندې خبري ونه کړو په مجموعي ډول په ټولنیزو شبکو لکه نور ویب سایټونو خبري ویب سایټونو هم دي د کارموندنې ویب سایټونو هم دي چې دوی اته اعلان تر سره کوي هم تر څنګ نور داسې معلوماتي ویب سایټونو هم دي لکه ګوګل او داسې نور ویب سایټونو چې تاسو کولای شئ اړین معلومات اته ترلاسه کړئ په دې برخه کې خبري وکړو یعنی څومره د انټرنیټ څخه یا په ټوله کې د اجتماعي شبکو څخه ګټه اخیستنه څومره مفیده ده او کوم عوامل سبب کیږي چې ووایي چې واقعا دا اقدام یا دغه کار ترسره کول مفید یا اغیزمنتیا لري.
څنګه چې امیر صاحب ورته اشاره وکړه د فیسبوک یا د ټویټر یا د نورو ګوګل څنګه چې ویل دوی اشاره ورته وکړه د دې نه ګټه اخیستل تر یو اندازې پورې د دې نه باید موږ ګټه واخلو دا ډیر اړین دی په خاص توګه په دې وخت کې ځکه چې دا وخت ټیکنالوژي دا زموږ مخ په پرمختګ استو یو خو فائدہ ده چې کم معلومات چې موږ نه لرو نو موږ هغه کې معلومات ترلاسه کولای شو کده نړۍ هغه سر کې هم یو څه خبره وسی یو څه شي نو هغه موږ د فیسبوک نه کولای شو چې ترلاسه کوو هغه معلومات دغه په اړه معلومات ترلاسه کوو همدارنګه د خلکو سره کده نړۍ هغه سر کې هم لغوي سره ملګرتیا یعنی هغه سره د اړیکې ټینګول دغه سره ډیر ښه کولای شو موږ د فیسبوک لار نه همدارنګه د ټویټر لار نه کولای شو چې د دې نه کبه چرته سم ګټه نه واخلې او دغه هغه کم لیکل کم معلوماتونه چې ته وړه هغه نه ترلاسه کړې هغه هم کېدلی شي افغانان قیمت یا دی وخت په ارزښت اصلا نه پویګو یوازې فیسبوک ته نه سي ز خپل کله هم سرچ کینم تر بیګه پرې سم پام نه ورسره نه پاتې نو همدارنګه نور ملګری هم ځوانان شته چې په فیسبوک کې چټ کوي او فیسبوک ته نه سي یوازې دا کارو کې چې تنه اوسه غتر لاسه کې نو هغه وخت ځای کیږي او لګبې سب څخه مننه دوستانو لازمي رادیو څخه د ځوان فکر خبرونه وري په خبرونه کې مو کوربزه مجیب رحمان حبیب زای رساله قدرمن میلمانه هر یو خیبر اميري حبیب الله اکبري او امین الله صافی په خبرونه کې را سره دي دوستانو بیا هم راځو خغلی صافیته دی وخت هم تاسو ورته یادونه وکړه چې هم مثبته ګټه خصنه دا هم ناوړه ګټه خصنه دوستانو هم خبرې درلودې په دې برخه کې د ناوړه ګټه خصنه پاړه وایم چې څو نکات مخته یادوري وکړي یعنی چې ځوانان متوجي وي چې هغه کارونه ترسره نه کړي او دغه ناوړه ګټه خصنه چې سبب شوی تر دمه تا ورته پام کړی دی کوم ټولنیز ستونزې را پیدا کړې دي مثلا آیا سبب شوی تر څو چینایي پیښې
خبر شو په هندوستان کې چنن سبا زیاتره طلاقونه کیږي د فیسبوک لارې کیږي په دې چې هغه دا جنکیانه بعض څه تصویران خبروي چې هغه دغه کورنۍ ولا ته خوخني یا د بل لارې دغه تصویر د خبريږي چې بل چا ته رسیږي هغه هته دغه کورنۍ ته رسیږي چې د دې لوي زیاتره کورنۍ مسائل هم پیدا کیږي او بل اوس منګه باسته زیاتره په فیسبوک لغټه نه وړه غیزم دا بل زمون باسته په ټکنالوژي باندې اوس من ګوګل کې بل هغه د ویکیپیډیا دا ویکیپیډیا دا انسایکلوپیډیا دا چې په دې کې مونږ د دنیا هر قسم معلومات حاصلولې شو دا په پښتو ژبه فارسی ژبه دری هر ژبه کې شته نو ټکنالوژي نه خې استفاده شو خل سره ډېر بهتره ده نو د فیسبوک په باره کې بس صرف دا غټه نه وړه غیزه خو هم دا چې بیان مکړل بل د وخت ځای کې دل نور پکې څه څه غلط سن شدي
یعنی تاسو فکر کوئ چې هر څه موږ ته مربوط دي کوم غړو مثبت ګټه خصنه کوو هر منفي ګټه خصنه خو ولې ډیری فکر کوي چې ځوانان ناوړې نسبت مثبت ګټه خصنه ته ناوړې ګټه خصنه ته توجه او علاقه مندي ډیره ده
او خبره ده نه ده خبر د انسان خپل اهداف پورې ده چې هغه کم قسم اهدافونه د فیسبوک د کم قسم اهداف او هغه استعمالي وس فیسبوک هر یو چې استعمالي یو خاص هدف لپاره وس بعض خلک دي چې هغه خاص سیاسي خبرې یا پوسټونه پکې شیر کوي نو هغه خپل سیاسي لپاره اوس باز د دې چې صرف هغه د چټ لپاره عملګر زیاتول لپاره یا وغيرها لایکس یا د شین لپاره
بعض موقع کې مو پام شو ته فیک آی ډی غالي هم شته چې دا کولای شي بس شخصیتونو ته توهین وکړي لای طریقه او هم درنګ یعنی بس اختلافات سیاسي اختلافات د دو کسانو ترمنځ رامنځته کیږي مو د ټاکنو په جریان کې شاید و چې ډیره د سه اختلافات د دو کاندیدانو طرفونو ترمنځ رامنځته کیږي د فیسبوک لای طریقه لمن ورته وحل کړه یعنی سیاسي غمن تایم تاسو تصور کوی کنه او ککوی څومره ده
هغه خود د سیده د څوک چې سیاسي شرقي هغه خود د انسان خپل هغه پر مضمون مربوط ده هغه د انسان خپل هغه په شخصیت پورې مربوط ده چې هغه کم قسم استعمالي. نو زنه په یګم یار کدا څه داسې سیاسي اختلافات پکې راځي د خو راځي خدای تر خلکو مې راځي چې هدف تر هغه ځای پورې محدود وي.
خپل امریکا تاسو په دې اړه خبرې وکړې ډېری وخت تقلبي ایدګان روانسته کې نه یوازې په فیسبوک باندې بلکې ټویټر او داسې نورې ټولنیزې شبکې چې موجودې دي او یې هم ډېری وخت موږ ورته پام شوی چې ځوانانو ترې غلطه ګټه اخیستنه. څنګه کولی شو چې د دغو اقداماتو څخه مخنیوی وکړو او ځوانانو ته یو مثبت ذهنیت ورکړو چې باید له ټیکنالوژي څخه او له هوسنی صورتونو څخه چې ورته برابر شوي مثبته ګټه اخیستنه وکړي؟
ډېره مننه کوم. البته انټرنیټ او ډېره خبره ستاسو په فیسبوک ده،
نه یوازې په فیسبوک خبرې کوو بلکې په ټوله کې په ټولنیزو شبکو کې وغږیږو.
په ټوله کې که زه وغږیږم، البته د انټرنیټ موږ یو ابزار ګرځولی ده او موږ خوته خو ښودل شوی ده چې مثبت او منفي ښه او بد، دا چې موږ ته کوم رقم ګټه او استفاده کوو دا د زموږ د هر شخصیت کار ده. دا
چې موږ انګیزه ورکونه، یعنی هغه ته د پوهونه ورکونه چې باید مثبت ګټه خصنه وکړي، دا څرنګه موږ ترویج کولای شو؟
زموږ ټولنه البته یو داسې ټولنه ده چې کار غواړي نه ناستای غواړي. زه دا خبره داسې وایم، زموږ په اداراتو کې که دولتي ادارات دي که خصوصي سکتورونه دي، په هغو کې دا خبره ډېره تر یو حده شوې ده. لکه په اداراتو کې فیسبوک بلکل بند شوی ده. وجه څه ده؟ که چېرته هغه ښه ګټه لري، که هغه چېرته ډېر ښه وي، نو باید په اداراتو کې ورته لار هواره شي. نو ځکه دا یو غلط کار ده. غلط کار په څه مانه؟ دا یو هغه کار ده چې زموږ ځوانان د کار نه غورځي، زموږ کارمندان د کار نه غورځي. یو خبره دوم خبره، تا چې مستار ایډیا نیویلې، زه تیره ورځ د یو ملګري سره وم، سم شخصیت ده، نو د ده په نامه باندې یو بل پیج جوړ شوی ده چې هغه کوم شی پوسټ کی، کوم شی چې پورته کی فیسبوک ته، دا هغه ټول شی راخلی او په هغه ایډیا کې اچي، په خپل هغه کې اچي، خو شاید هغه په نامه ده، تصویر د هغه دی، اوس هغه نه خلک توهینې، اوس هغه د هغه شخصیت زیر سوال راولي. نو زموږ ټولنه کې ځوانان غلط استفاده کوي.
خو څنګه دغه پوه ورکولای شو، څنګه دغه تفهیم ورکولای شو تر څو دوی وکولای شي مثبت ګټه اخیستنه وکړي، مخ راوړي مثبت کارونه ته؟
خو ټوله کې وایم چې زموږ ځوانانو ته اوس د فیسبوک کارول اصلا یو غلط کار ده.
یوازې فیسبوک نه،
ټوله کې کوي دغه یو خاص موضوع زخمه، ټویټر، فیسبوک، دا غلط کار ده چې خلک د کار نه کی. ځوانان باید خپل تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، مطالعه وکړي. کتاب دغه خمر مرګره ده، کتاب دغه خمر معلومات دي، کتابتون ته دی لاړ شي، کتابونه
د ځان سره واخلي. مې دغه د مخه تاسو خپل ورته اشاره درلو چې مثبت ګټه خصنه موجوده، منفي ګټه خصنه، منفي ګټه خصنه هڅه ته او هغه خپل شخصیت مربوط وکړه. خو بیا هم زه وایم هدف مې دا دی چې نه موږ مسؤلیت په صدا د ځوانانو مسؤلیت په کیسه څرنګه ته غواړي چې دا مسدود شي، ځکه که مسدود شي دا مثبت ګټه خصنه هم لري. شاید به هغه صورتونه چې د ځوانانو ته د مثبت ګټه خصنه لپاره مساعد هغه به له منځه لاړ شي، کنه د منفي ګټه خصنه مخنیوی څرنګه وکړو؟
دا صرف موږ لکه تاسو چې کوم خبرونه کې دا موضوع راخیسته ده او ملمانم البته ملګریم راغوښتي دي واغوي سره تاسو دا خبر کوي، نو د دوی باندې غو پیغام زموږ باندې مسیج یو همدغه خلکو ته وایو چې بس د دې کار نه کلاس نه اخلي نو صحیح ګټه ته واخلي. زموږ مسولیت هم دا ده چې خلکو ته وایو خو بده ورته وایو خې دادی چې مونږ کوي شو یو خه معلومات تر اخلو، کوي شو د خلکو سره ملګرتیا پیدا کو، کوي شو خلکو سره یو نږدې اړیکه وساتو. یو خبره دا یو غزمونګه خبر خې دي، که غلطی راوخلو د خلکو شخصیت توهینه وای شو، کوي شو چې کده انټرنیټ په ساته وغه گیګو، نو مونږ کوي شو چې غنه غلطی ویډیوګانې، غیر اخلاقی ویډیوګانې هغه وکټای شو، غنه ازمونګ ځان ته، روح ته، ټول بدن ته تاوان ورسی، په ټوله کې د یو پاکي یو سمې ټولنې ته zarar ورسی. نو زموږ خلکو ته، ځوانانو ته هم دا خبره ده چې د فیسبوک، انټرنیټ نه یو ابزار پتوګه چې هغه مونږه استعمالو، بلکې خلګ چې استعمالي، ک مونږه سیمهیز خلګو ته وګورو یا نړیوالو خلګو ته وګورو، هغه په دې توګه کار نه اخلي. هغه هغه څه کوي د فیسبوک یا د انټرنیټ نه د یو ګټه یا کار ته اخلي چې هغه په ټولنه کې دوی ته خپل اهداف ته ورسي، خپل معلومات ورته سیوا کی. خو متاسفانه زموږ ځوانان نه
مننه مننه امیر صاحب تاسو څخه راو بغرسو خاغلی اکبریته. ډیرای دسه شبکې هم موجود دي، مثلا د خپل تبلیغاتو ته سره کولو لپاره لاړی ټولنیزو شبکو یا سہولتونو څخه دوی ګټه اخیستنه کوي. ځوانانو ته په دې برخه کې څومره سہولتونه برابر شوي؟ مثلا کوم داسې مشخصې کړو یعنې د کارموندنې په برخه کې کله دوی انټرنیټ ته لاسرسی ولري نسبت هغه کسانو ته چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، دوی کولی شي ژر تر ژره خپلو اهدافو ته ورسي، هغه ځان ته کار پیدا کړي. چیرې په دغه برخه کې څومره سہولتونه رامنځته کړي دي او څه فکر کوي؟
مننه. څنګه چې تاسو ویلې دا ښکارا خبر ده، ډېر سہولت منځته راوستی دی. څنګه چې څوک انټرنیټ ته لاسرسی لري، اوس ډېری ملګري چې زه ګورم سره ورسره کینم پاڅېږم، نو هغوی د همدې انټرنیټ له لارې یو ځای ته ملګری پیدا کوي، د هغې له لارې کولی شي چې په همدې کې معلومات یا د کارموندنې یو ځای ورته پیدا کیږي او دمده متعلق او د دینه ایمیل تر لاسه کوي او د دې ته کوم هغه فورم چې د خانه پوری کې. نو څنګه چې کوم کسان چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، نن سبا ټول ځوانان وایي چې کار نشته. ده کار شته، خو هغه کس چې فعال اوسي، هغه کس چې وغواړي چې یو ځای ته ورسي، نو هغه ته کار شته. ده خو کوم کسان چې نه غواړي هغه ته کار نشته. نسبتا هغه کسان چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او څوک چې لري، د دې کار ډېر اسانه ده، دوی ځان ته کار پیدا کولی شي.
چې د زده کړې په برخه کې څومره سہولتونه برابر کړي؟ مثلا آنلاین زده کړې دي او داسې ځینې ویبپاڼې چې د هغو کولی شي خلک حتی بعض ژبو ته لاسرسی پیدا کړي او زده یې کړي. په دې برخه کې خپل معلومات له موږ سره شریک کړي.
مننه. زه به دا ووایم چې په فیسبوک کې چې بعض ملګرو ورته اشاره وکړه چې د دې نه د استفاده کوي، زه خیر دا خبر نه کوم. فیسبوک داسې نه ده چې ټول غیر اخلاقي ستونزمند تمام شي، ښه ده، استعمال ښه ده، خو دې کې زیاتره داسې انسان پورې اړه لري. کنه ما مخکې مرته اشاره وکړله که مونږ غواړو زیاتره دې کې داسې پیجونه داسې پاڼې دي چې هغه کې ډېر څه مونږ زده کولی شو. وستا ور مثال څو ورځې مخکې ما یو پیج ولیده د انګلیش خود به خودي زده کړه، نو هغه کې دومره اسانه د صفر نه شروع شوی ده که انسان هغه نه استفاده وکړي نو ډېر په کم وخت کې یو څه زده کولی شو. نه همداسې راځو، ما مخکې مو ویلې ویکیپیډیا ډېر ښه زده کړې لپاره ډېر ښه ویبسایټ دی چې هر قسم معلومات ته پکار وي، هلته به درته پیدا کېږي. بل آنلاین زده کړې پکې کېدلی شي، بالکل تاسو ورته اشاره وکړله، هر وخت چې ورشي کولی، ماسټري وغیره دکتورا هر څه کولی شي د آنلاین له لارې. نو زدان ټیکنالوژي ډیره خدای زمون په جامعه کې. بل د ته ګلوبلایزیشن وای، مونږ کولای شو مونږ د دنیا سره وصل کی. کچیرته دا ټیکنالوژي نه وای، دا فیسبوک نه وای وغیرہ دا نه وای، که مونږ د دې مخالفت وکړو مونږ ګلوبلایز نشو کېدلای. نو زه د دې هغه نه کوم.
مننه. هغه سپې بل مسلې تم کې یادونه وکړي. مثلا د وخت مې هغه لري څه خو پختل چې نه ځوانانو مسولیت پڅ کړي، یعنی څنګه کولای شو چې خپل نور ملګرو ته او یاغه کسان چې پټول نه کړي موږ سره او لدی څخه ناوړه ګټه اخلي، هغوی تشویق کړي تر څو مثبت ګټه خسنه ترې وکړي. او د دولتي ادارو مسؤلیت په دې برخه کې څه دی؟ خصن د مخابراتو وزارت لرو، د په ولایتونو کې ریاست لرو، د دې مسؤلیت څه دی؟
په اول کې خو زه باید مننه وکړم د خپل د حکومتي چارو په دې چې هغوی داسې ویبسایټونه بلاک کړي دي، هغه کوم ویبسایټونه چې انسان ځوانان غلط ویبسایټونه لکه غیر اخلاقي ویډیوګان دی وغیرہ دی، هغه خو بلاک دی. اول خو په دې زمانه نه کوم د خپل حکومت. دویم خبره زه دا کوم چې فیسبوک هم یو کتاب دی. فیسبوک نو انسان هغه کې د انسان ډېر انسانان خپل فکرونه او نظرونه خپل پکې شیر کوي. نو موږ که پردي فکرونه مو لولو چې هغه څه کوي او پاغي باندې به کمنټونه راځي چې خلک د دې په باره کې څه ویل، نو زه دې کې خه مثبت هغه مور کوم چې دا خو ډېر مثبت لاره ده چې انسان په دې باره کې معلومات اخیستلی شي.
مننه. تاسو خامنی صاحب که وروستۍ خبرې تاسو وکړی کنه چې ټول اړخونه را پکې وڅېړل، خو ځینې بیا داسې دي چې مخالف ډلې حتی په دې وروستیو کې موږ ورته پام شي چې نړیوالې شبکې تروریستي شبکې حتی د انټرنیټ له طریقه نور هیوادونو کې ځوانان دې ته هڅوي تر څو له دوی څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. د بېلګې په توګه موږ شاید وو چې مثلا په دې وروستیو کې داعش تروریستي ډله چې تازه رامنځته شوې ده، ډېری هغه کسان چې دې ډلې ته ورغلي دي د همدغه انټرنیټي سہولتونو څخه په استفادې دوی له دې شبکې سره اړیکې ټینګې کړي او وروسته بیا سبب شوي تر څو ته له دوی سره وریوځای شي. په دې برخه کې د حکومتونو مسؤلیت په څه کې بولي او باید کوم کارونه ترسره شي؟
مننه کوم تاسو نه ملګری اکثرا د سې چوي چې ټول لغه فیسبوک او انټرنیټ مونږ ته د سې وڅکی چې ډیر مهم دا وړین دا د مهم تو به مونږه سل په سل تاییدو خو زموږ خبره په ځوانانو کې دا او د ځوانانو په مثبت او منفي کار اخیستنه کې دا ما یوازې د منفي کار اخیستلو په اړه ویلې او دوی یوازې غو مثبت ته وایي خو زه دې کې څه نه وایم صرف هغه دوه خبرې اوریدونکو تم معلومې دي مرګرو تم معلومې دي راځو د ستاسو د پښتني پاړه چې پټاکنو کې ملبته ستر نورین مخته شو چې شخصیتونه په کې تهدیدې د لهو ځنی نور مسایل نو هغه کې یو خبره د دولت ته خوانه راپورته شوله چې موږ غواړو فیسبوک د انتخاباتو په پروسه کې دغه په دغه دوره کې البته فیسبوک یا بعضی نور انټرنیټي هغه چې دی هغه باید بند شي خو اوس موږ بیا موږ غواړو چې په سیمه کې لکه تا چې مخکې د داعش نوم واخیست یا اسلامي حکومت چې کوم ده هغه مخ په زیاتې دود او خلکو اکثره د فیسبوک او د انټرنیټ د لارې غو سره یو ځای شوی دی او لاسرسي پیدا کړی دی ترڅو دا غوی د اکړونو حالتونه خبر شو دی ورسره یو ځای شوی دی.
شنونده رادیو آزادی هستید. با عرض سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان